ساعت 4 بعد از ظهر است. برنامه زیر آسمان کبود دوام دارد در ارتباط به صحبت‌های رئیس جمهور کرزی و همچنان قطعنامه مشورتی لوی جرگه عنعنوی. در ادامه برنامه نظر مهمانای ما اسدالله سعادتی عضو ولسی جرگه و عبدالستار سعادت کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی را خواهد شنیدیم.
اما توجه کنید خبرونه تعلم رای هم ده افغانستان خبرونه.
دودیز لوی جرګې خپل کار پای ته ورساو او خپل مشورتي پریکړه لیک وړاندې کړ. جمهور رئیس کرزی دا مشورتي پریکړه لیک مهم وباله او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د دودیز لوی جرګې ګډونوالو تر پراخو بحثونو وروسته خپل مشورتي پریکړه لیک برابر او د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. د دودیز لوی جرګې د ګډونوالو د مشورتي پریکړه لیک د اعلان پر مهال ولسمشر کرزی او لسګونو تنو بهرنیو ډیپلوماټانو او میلمنو هم برخه اخیستې وه. د دودیز لوی جرګې په مشورتي پریکړه لیک کې له امریکا سره د لسو کلونو لپاره د ستراتیژیک سند پر لاسلیک کولو ټینګار شوی، خو په دې برخه کې مهم شرایط هم وړاندې شوي دي. دغه راز د دې لوی جرګې غړو له وسلوالو مخالفانو سره له یو ځواکمن دریځ څخه د سولې د خبرو اترو پر دوام ټینګار کړی، خو دا مشوره هم ورکړي چې باید د سولې د عالي شورا مشر ژر وټاکل شي او د دې شورا په جوړښت کې هم بدلون راشي. دودیزه لویه جرګه د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوه او څلور ورځې دوام وکړ. د دې جرګې اجنډا له امریکا سره د ستراتیژیک سند او د سولې د څرنګوالي په اړه حکومت ته مشوره ورکول و. په عین حال کې ولسمشر کرزی د دودیز لوی جرګې د پای په مراسمو کې د دې جرګې مشورتي پریکړې د دې هیواد په ګټه وبللې. ولسمشر کرزی سرګند کړه چې له امریکا او د نړۍ له یو شمېر نورو هیوادونو سره زموږ ستراتیژیکې اړیکې ډېرې مهمې دي او باید چې له پامه ونه غورځول شي. د ټینګار وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو او باید هغوی هم دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
افغانستان د همکاروی محد سی، نه د تقابل، نه د سیالیو، نه د جنگو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د بیلابیلو مسایلو په اړه له جمهور رئیس کرزی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال حامد علمی ازادي راډیو ته وویل چې ګویدو ویسترویل له ولسمشر کرزی سره د بوند د دوهم کانفرنس او په دې هیواد کې د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تر سفر وړاندې له اسلام آباد څخه هم لیدنه وکړه او له پاکستاني چارواکو څخه وغوښتل چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې هلې ځلې زیاتې کړي. د ښاغلي ویستر ویلې په باور په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول خورا مهم دی. او چارواکي وایي چې په غزنی ښار کې پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو په ډزو کې دوه افغان پولیس وژل شوي دي. ویل شوي چې د دې ځواکونو ترمنځ مخابراتي ستونزې د دې پیښې لامل ګرځېدلی دی. په عین حال کې د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په یو خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د تېرې شپې دا پیښه له ځانه د دفاع له امله نه ده شوې. د غزنی د امنیې قومندان زلور زاهد ویلي چې بهرنیو ځواکونو د شپې عملیاتو په اړه خپل پلان د پولیسو له سیمه ییزو ځواکونو سره نو مطرح کړی. د اتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جانقا الکو زی وړاندې کوي.
د بریتانیا پولیسو په مرکزی ښار برمنګهم کې څلور کسان د تروریزم په جرم چې له پاکستان سره تړاو لري تورن کړي دي. دا کسان د سه شنبې په ورځ د پولیسو لخوا د تروریزم ضد څېړنو په جریان کې نیول شوي او اته نور کسان هم تورن شوي دي. د ویسټ میډلند پولیس وایي دا څلور کسان به نن د لندن په یوې محکمې کې حاضر شي. دا کسان د تروریستانو لپاره د پیسو په ټولولو پاکستان ته په سفر او هلته په تروریستي روزنې تورن دي. پولیسو ویلي دا کسان خوبایب حسین، اسحاق حسین، شاهد قسیم خان او نوید علی نومیږي. په دوی کې نوید څلیرش کلن دی او نور درې تنه نولس کلن دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د جمعې په ورځ په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو ناکامه دسیسه چې امریکا پکې د ایران ایجنټان دخیل بولي وغندله او له ایران څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی یو پریکړه لیک په 106 موافقو، 9 مخالفو او 40 غایب رایو سره تصویب کړ چې تهران د سعودي عربستان د سفیر د قتل په دسیسې کې په مستقیم ډول په ګوته نه کړ، خو له ایران څخه یو غوښتل چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دغه مسلې په اړوندو تحقیقاتو کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر محمد خازعی عمومي اسامبلی ته وویل دا پریکړه لیک هیڅ اساس نه لري، خو د یو غړي هیواد د بې استناده ادعا چې زموږ د هیواد پر وړاندې تاریخي دښمني لري برابر شوی. امریکایي چارواکو تیره میاشت ویلي وه د هغو دوو ایرانیانو دسیسې کشف او شنډه کړې چې غوښتل یې په واشنګټن کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر ووژني. سپینه ماڼۍ وایي د نړۍ ستر طاقتونو د تهران د اټومي وسلو له پروګرام سره د مخالفت په کار کې متحد شوي او په دې توګه ایران له بې سارې ګوښه کېدو سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور ټام دونلیان خبریالانو ته وویل روسیا، چین او متحده ایالات یو شان هدف لري او هغه دا چې دوی نه غواړي ایران د اټومي وسلو پر لور پرمختګ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تېره اونۍ په هوایي ایالت کې د آسیا پاسفیک مشیزې غونډې کې د چین او روسیې له مشرانو سره د ایران د اټومي هیلو په اړه بحث کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي سوریه ممکن په کورنۍ جګړې کې ښکېل شي، خو په دې هیواد کې د لیبیا په څیر د پوځي مداخلې وړاندوینه ونه کړه. کلینټن وویل په سوریه کې د لیبیا د همغږۍ نړیوالې مداخلې په څیر د مداخلې هیله نه لري. د ناتو په مشرۍ تل افیز ځواکونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازې د لیبیا هوایي فضا څارله چې د قذافي ملاتړي ځواکونه په مخالفو وسلوالو همایي حملې ونه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ایلن ژوپې د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ وکړ چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د عمل وکړي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د اسد د رژیم لخوا د ملکیانو د ټکولو په غبرګون کې په سوریه باندې بندیزونه سخت شي. ژوپې د ترکیې په مرکز انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوودوغلو سره په ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې. داوودوغلو ویلي و د سوریې په شخړو کې زیات شمېر پوځیان له مخالفانو سره یوځای کېږي او په دې کار سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې خطر زیاتېږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د ختیځ آسیا د هیوادونو د مشر غونډې په څنګ کې د چین له صدر اعظم وین ژیاو باو سره وکتل. ویل کېږي چې د دغو مشرانو خبرې په اقتصادي مسلو چې د امریکا او چین ترمنځ لانجه رامنځته کړې څرخېدلې دي. د اوباما او ژیاو باو کتنه په رسمي ډول پلان شوې نه وه. د غونډې په پیل کې عکسونه او د ویډیو فلمونه واخیستل شول او دواړو مشرانو په خپلو کې لنډې خبرې تبادله کړې. دواړو مشرانو کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. د چین له صدر اعظم سره د جمهور رئیس اوباما غونډه د آسیا پاسفیک حوزې ته د ده د نه ورځني سفر په وروستۍ ورځ وشوه. رئیس اوباما په دې سفر کې استرالیا ته هم لاړ او په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي په مقصد په استرالیا کې د سمندري ځواک د ځای په ځای کولو امکان هم برابر کړ. او د لیبیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالرحمن شلغم وایي د معمر القذافي په زورونو وسلوال ملاتړي له لیبیا څخه د شمالي افریقا د ساحل دښتې ته تښتېدلي دي. شلغم په مراکش کې د عربو د سپرلي د مشیزې غونډې په څنګ کې د خبرو پر مهال وویل د قذافي ملاتړي د نیجر او لیبیا او د چاد او لیبیا د سرحداتو په اوږدو کې دېره دي. دا ساحه 8 میلیونه کیلومتره پراخه ده او څو هیوادونه ورسره ګډه پولې لري. شلغم چې په ملګرو ملتونو کې د قذافي د رژیم سفیر او وروسته مخالفانو ته واوښت وایي د لیبیا وضع هماغسې ستونزمنه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان عزیز، شما را به یک ساعت دیگر از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود درباره جرگه لوی جرگه عنعنوی صحبت میکنیم و در آغاز برنامه مسوده قطعنامه مشورتی لوی جرگه عنعنوی را شنیدین و در این باره با مهمانای ما اسدالله سعادتی عضو ولسی جرگه، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل سیاسی حقوقی بحث های هم بر روی برخی از نکات از این قطعنامه مشورتی داشتیم و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم در پایان این لوی جرگه عنعنوی سخنرانی داشتن و در سخنرانیشان ابراز رضایت از مشوره هایی که در این لوی جرگه از طرف 40 کمیته کاری سه روز گذشته یا دو روز گذشته که کمیته ها کار کردن ابراز رضایت کرد. بازم در ادامه برنامه نه تنها ای که نظر مهمانای ما را در مورد مشوره هایی که از طرف جرگه در ارتباط به همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و میکانیزم صلح به حکومت افغانستان سپرده شده میشنویم، بلکه میخواهیم که نظر شما شنونده های رادیو آزادی را هم بشنویم. شماره تلفن های استودیوی رادیو آزادی را هم تا دقایق دیگر به شما میگیم.
بله نو سعادتی صاحب، او بخشی ستاسی خبرمو پا قطع کردی وی خدای دیو که چی دی شاغل کرزی سرگندونی مهم موریدلی وی که تاسی اغا مخکنی خبری تکمیل که و بیا با راشو دی شاغل کرزی سرگندونو تا هم چی که چرت پا دی آره هم باس کی دونو خبری بسر وکو.
فرمان صاحب ما فراموش کردیم رشته ایست.
بله
خب بیاین بله بیاین از پیش ازی که بازم البته فکر میکنم که مواد و نکات مهم در امی قطنامه مشورتی لوی جرگه ننوی صحبت شده، استنتاج شما و استنباطتان از سخنرانی رئیس جمهور کرزی چی از درباره مشوره های جرگه صاحب؟
بله البته سعادتی صاحب یو مسئله بله هم پنظر که ونیسی چی یوش مرکسانو شک در لود چه پدی جرگه که ممکن زین نوری اجنده وی آیا وستاسی قانی است چه بله اجنده نه و صرف همه غصه چه شغلی کرزی پاول که ویلی ول همه غصه و هم در دو نکته وی و نور مسئله که مطرح نشول.
یقینا در مورد هر دو سوال صحبت خود کردیم. یقینا کسایی که نگرانی میکردن با اونا هم باید ما و شما حق بتیم، حق از این جهت بتیم که به هر حال وقتی یک مکانیزم سنجیده میشه برای تصمیم گیری ها یا حداقل برای تصمیم سازی ها که اون مکانیزم در قواعد و قوانین و در اسناد رسمی دولتی از قبل واضح نیست و ارتباط داره به ذهنیت دولت مردا، ارتباط داره به سلیقه دولت مردا و به خوش آمد خوش آیند و بدایند سیاسی اونا، در اینجا هر کسی حق داره که نگران باشه، چون در هر کشوری که قانون و قواعد عمومی شکست و این ارتباط گرفت به سلیقه ها و ذهنیت ها و افکار سیاسی، هر چیزی باز امکان پذیر هست. اگر در این جرگه نشود در جرگه های بعد میشه از جهت به اونا حق داده شود. منتها فعلا سر از اون چیزا بحث نمی کنیم، چون جرگه گذشت سپری شد و دو تا موضوعی که مطرح کرده بودن در قالب هم دو تا موضوع بحث کرده بودن دوستای ما که در جرگه آمده بودن. سخنرانی رئیس جمهور طبیعتا اونا راضی هست، چون آن چیزی را که کم و بیش اونا میخواستن و حکومت افغانستان متمایل بودن که به او سمت بره و چیز به نحوی به دستشان آمد و اونا فعلا راضی هست و در قسمت از قبل هم قابل پیشبینی بود که این جرگه ها بسیار زیاد نمیتونه مخالف مایل حکومت ها حرکت بکنه، اما این که مایل حکومت در اینجا خوب است یا بد است و باز یک بحثی کاملا مستقل و جداگانه است که در این ارتباط آن چیزی را که حکومت افغانستان میخواهد اکثر تحلیلگرای سیاسی روشن فکرای اینا هم در این قسمت در اصل روابط استراتژیک با کشورهای قدرتمند و تعیین چارچوکات بر این روابط و تعریف این روابط و امضای یک سلسله اسنادی که بتونه ضمانت های اجرایی هم داشته باشه در این کسی مخالف نیست، اکثرا موافق است، منتها نگرانی هایی که هست بیشتر همیست که جرگه هم داشتن که در متن این پیمان چی می آید و در قسمت نگرانی هایی که بود بیشتر از اونجا ها ناشی میشه و اصل مخالفت ما هم با جرگه در آغاز می بود که ما باید حکومت ها را و دولت ها نباید به سمت بره که او سمت هیچ چارچوکات عمومی نداره، ما باید هر چی زمان میگذره ما باید حرکات ما در قالب قانون باشه و از تنظیم شوه و قانونمند شوه، حتی او تعداد از عرف و عنعنات ما که بیرون از قانون مانده اونا رو ما کوشش بکنیم که اونا رو وارد قانون بسازیم، نه این که پس دوباره برگردیم از قانون و دوباره بریم به طرف عرف و عنعنات، نه به این معنا که با عرف و عنعنات خود مشکل داریم، به این معنا که دولت ها باید در این قسمت دقیق تر عمل بکنن.
بله زیاد تمنه.
تشکر سب.
سعادت سب پدی مساویده که دوی جنی مسائل دستی ول چه مثلا وی که تردون کیجی یا موافقت نامه کیجی نو دادی ملگور ملتو که ثبت شی یا اول امریکا دی تعهد و خستل شی یا دا چه مثلا افغانانو تری دی ذکری لپار امکانات امریکا ورکری بورسونه دی ورکری یا که چرتا دی افغانستان پا گاوندویو هیوادونو یا نورو که افغان مهاجر زورول کیجی نو امریکا دی پا حقو هیوادونو فشار رو دا سی مسائل ترچه دا پوری تست عملیش کاری.
زه داسې فکر کوم چې طبیعي ده هر څومره چې یو تشکیل لوی سي غړي ډېر وي وړاندیزونه هم پکې ډېر وي ټول وړاندیزونه د اجرا منطق هم نشي پیدا کولی، دا یو طبیعي خبره ده. یو مسله چې یاده شوه چې تړون کله کېږي ملګرو ملتو کې د باید ثبت شي دا د جنو او د جنیوا او د ویانا د دې دواړو په اړه چې کوم د معاهدو حقوق یا تړونونه رامنځته شوي د هغو له مخې دا باید د بیرخانه کې ثبت شي. یعنی که چیرته 1945 کال کې اول ځل ویلسن د هغه وخت کې د امریکې متحده ایالاتو رئیس جمهور هغه د سری تړونونو مخالفت کوي ویل چې د دې لپاره په دنیا کې صداقت رامنځته شي موږ باید صریح ډیپلوماسي پیدا کړو د ځمکې په مخ. هماغه وړاندیز ومنل شو. بیا دغه د ویانا په کنفرانسونو کې دا مسله په بیلابیلو وختونو کې تصویب شوه یاده شوه. نو د هغه له مخې که یو تړون د هیوادونو ترمنځ چې دا بیا دا تړون یعنی هغه قانون جوړونکي تړونونو کې نه راځي معاهدو کې نه راځي چې ټولو هیوادونو لپاره الزام آوري. دا خاص تړونونه دي چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته کیږي او هلته باید ثبت شي. علاوه د دې نه خپل دغه تړون چې لاسلیک کیږي د نړیوالو حقوقو له مخې یو اصطلاح ورته کارول کیږي امین ورته وایي موږ او تاسې په ژبه کې. یعنی د امین چې اوس اکثره دا رول د ملګرو ملتو سرمنشي دا رول لري دغه متن چې دواړو په توافق کړی هغه ته ورکول کیږي. هغه دواړو ته باید ابلاغ کړي او بیا دغه د سب چارې دا ټولې په مخ سي. دا طبیعي کیږي یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو دغه شی باید وشي. دا هم دغه د تړونونو میکانیزم دی. او پاتې شو مسله د دې چې موږ لپاره به بورسونه راکوي متحده ایالات یا د موږ د کډوالو نه به حمایت کوي په نور دنیا کې. زه فکر کوم چې متحده ایالات هم دا حق نه لري چې د نور دنیا د نورو هیوادونو په ملي مسایلو کې مداخله وکړي. کومه مسله چې د موږ د ګاونډیو پورې تړلې ده هغه د نړیوالو قواعدو له مخې چې یو پناه ورکوونکي ته پناه غوښتونکي ته کوم شرایط وي د یو کډوال لپاره کوم شرایط وي د هغه په حد کې که چیرته د موږ د ډیپلوماسۍ نه یا د موږ د موقف نه متحده ایالات حمایت کوي فکر کوم دا خو نه یوازې د متحده ایالات بلکې د هر هیواد چې دغه نړیوالې کورنۍ باندې معتقد دی دا وظیفه ده چې دا کار باید وسي. بورسونه هم اوس فکر کوم له دې نه وروسته افغانستان چې په دغه ډیپلوماتیک عرصه کې فعال شوی دی موږ ته ډېر بورسونه راځي. هغه د متحده ایالاتو نه هم راځي د هند نه هم راځي پاکستان نه هم راځي مصر سره هم پخوا اړیکې درلودلې. کیدای شي دا هم عملي وي یعنی که شرط په توګه مطرح نه شي هم متحده ایالات خپله علاقمندي لري چې هغه بورسونه چې هیوادونو په روابطو کې څومره مثبت تاثیر لري ده ته خلک لیواله دي. ځکه متحده ایالاتو واقعا وړاندیز د دې لسو کلو تړون کړی وي. دا زه په ډاډ ویلی شم چې متحده ایالات په هیڅ وجه په افغانستان کې د لسو کلو لپاره نه ده راغلی او نه پاتې کیږي. ځکه د نړیوال مدیریت په له مخې چې متحده ایالات په دې باندې کار کوي د سوسیالیزم د شکست نه وروسته هغه جال تقریبا په افغانستان کې پوره کیږي چې بیا یو ګام پاتې کیږي مرکزي آسیا ته. یعنی دوی دلته راغلي د دې لپاره نه دي چې لس کاله به موږ سره تړون کوي لس کاله وروسته به ځي. مخکې حتی د فسخ مسله چې یاده شوه چې دواړه هیوادونه د فسخ صلاحیت ولري نه په هیڅ وجه نه اصلا د فسخ شرایط مطرح کیږي هلته که چیرته یو حاکمیت باندې اتکا وشي یا مثلا امین ته دا صلاحیت ورکړ شي چې هغه دې دغه مسایل وڅېړي که هر خوا وشي د دغه تړون نه سرغړونه وکړي د هغو لپاره ځانګړي جریمې یا معاهدات وضع شي او حتی د قرارداد د فسخه پورې ممکن. اما که هغه شرایط نه وي هغه سرې کرښې مشخصې نه وي حتی د قرارداد د فسخې مثلا رامنځته کیږي. مخکې دا مسله مې یاده شوه چې څه چې موږ غواړو متحده ایالاتو ته موږ عین شی نه شو ورکولی یا هغوی موږ نه شي غوښتلی. اما باید یوه مسله یاده کړو مهمه هم همدا ده. رئیس جمهور هم مخکې خپلو خبرو کې بیا په دې ټینګار وکړ اولو خبرو کې هم دا خبره وکړه استانبول کنفرانس کې هم دا خبره وکړه چې ګاونډي دې له موږ نه ډارېږي. یعنی هلته چې متحده ایالات راځي طبیعي ده چې دغه سیمه ټول د موږ نږدې لرې ګاونډیان دي احساس د خطر کوي او متحده ایالات هم دغه د مشروع دفاع مسله هم چې موږ نه مطرح کوي د هغه نه دوی راتلونکي استفاده کوي. بنا هم د موږ لپاره دا مسایل زخ ډېر حساس دي مهمه دي. موږ هم مجبور یو چې دوی سره تړون وکړو تر تجاوز لاندې یو د تجاوز نه ډارېږو. دوی هم همدغه موخه لري. د دغو ټولو حساسیتونو په پام کې نیولو سره زه فکر کوم چې ولسمشر کرزي چې مخکې دغه یادونه وکړله یعنی دغه اندېښنې دغه خبرې وجود لري چې ځینې
رئیس جمهور هم ملي نگرانی های کشورهای همسایه را درک میکنه از حضور دوامدار ایالات متحده امریکا خصوصا حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان. ببینیم که شنوندای ما در این مورد چی نظر دارن. شنوندای عزیز 0799 203 540 و 0700-822-755 شماره های تلفون های رادیو آزادی است و شنونده هم روی خط است. بفرمایید صاحب.
سلامون علیکم تاسو سره روان ته کوم آزاد المنان د خپل کومه کار په راغله مصالح نه ما
سلام
تاسو د پښتنه د خدمت او تاسو ګورې د ټوټه خټې سوال ما دې پرشنا
سره
ما دې مهمه ده کده خاص ما دې نه منظور شي دا ډیره مهمه ده چې دا هغه د ورن کارخت پاکستان سره دا انټرنټ په لور پورې مسافر کیږي د افغانستان د دغه د معلوماتو په ډیر مشکلات د افغانستان ته جوړ کړی دی او دوه مسله دا اوس دغه د او د امریکایان راځي ان دغه زیات شکونه موجود دي چې دا لري چې د غیشایات په مثال خلک لري په دغه مسله کې باید او دا په ساتنه کې باید نو راغلي دا دوه مسله
بلې
مسله بلنه چې د افغانستان
بله خیر بله وردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ترشناس مدن پروگرام مهربانی وکی
بفرمایید.
زیر حکیم عبدالحق حقانی نظر قوری.
بله صاحب حقانی صاحب مهربانی.
الو
مهربانی وکی.
زیر حکیم عبدالحق حقانی بلیتن به حرف خفتا اکسر تکمات کن.
مهربانی کن
به درم و خلطی اکسر خوب خوب
حقانی صاحب آواز سم نرازی لیو چه موقعیت بدل کهی؟
بله حقانی صاحب وقت برنامه کم است. بله منال بفرمایی صحبت کنی صدای تان میه صحبت کنی صاحب.
ورسی ترسلان زمان پشتن بله المنا چه خدار خصوصا دامی ستر سعادت سخه چه دلک ساله تیزی چطور دنیا و کنیسان چه خواهد رو کنه وطل خصوصا مطلب کلیدن چه دست دولت رو
متاسفانه آواز سم نرازی. بله اردون که ایلو روزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب صحبت کنید.
بله وطن دوست سب
دیر زیاده ممنونه سلام تاستا و ملمنو که حبیب تک تطول که ترامونه وزی
که علیکم
سادت محترم تخنه دیر لندی اول اول بیر کسو دابای سادت محترم ایتی مثلا پشلاری ما شما زرد دارک یا اما یا چیز دیگر ما باید تاک بکنیم که این بودون که شرای انتری ما شما مثل پاکستان در طالبان تقریب حق کرد که مثلا شما طالبان خیلی دو مانه و شما جنگ کنیم جهاد کنیم حالی چیز شما حتی افتر بخاطر دید که حالا امریکای در جمعی مانه جهاد بکنیم با هم جنگ کنیم پولان و ایران کنیم مکاتب بسوزانیم بخاطر که امریکای در جمعی مانه خاطر دیگر نکنیم که خوب نبود تنی پیمان این دار نکردیم بخاطر دیگر نیستیم وقتی نمونه بخاطر که نیاز نداره و طالبان آقای بان خودم دیگر کدر میگه که از کلاده نیمه ماره ما تا آخر جهاد میکنیم یکی مطور دو می سر خواب سازت محترم که انیاد همه بزرگایی که مثلا از ادونایتا رفته در خواب درگاه شکت کردن اونا را اکثر طالبان میشن اصلا در تلیزلا دیدن و اونا در فرده بینگ در طالبان قتل از کدر کنار 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 و بعد ما دنیا دیگه ما را میکشه در خریده چون از بای نیباره ای که من نکنی که بحران انسانی بگر در اینجور در کشور ماشا بپا میشه از بگذاری ماشا کشه میشه در بحران دیگر در اینجور میشه خوب نمود این جنگ دانه نکر یعنی که نیمانده که امتانه این هم نیمانده به نظر شما چه قسمت های نفت
بله تشکر وطن دو صاحب شنم دیگه دیگر از بفرمایی صاحب رادیو آزادی صحبت کنه.
حبیب صاحب سلام علیکم تاسو نظر صاحب دغه سلام صاحب او میرمنو تم سلام نو وایم بسم الله الرحمن
الرحیم
مهربانی یلمانه ملک واخره کی ز یو نظر لرم دو پختنی نظر می دست جاتر دی کړ صاحب خبرو ځکه زیات تفسیر نه کوم سی هغه په دالس کلو کې بار بار تکرار کړی دی پودر توبری په جوالونو بدل سی فساد و مسمان ته خود پر صورت خو زه وایم سی د افغان ولست د ډیر میړنۍ ولست د څوک صاحب او پاک خبرو کې ځان ګړنګ تم سره ورسی که کردی واقعا د افغان ولست هر څه پاک ویلای له کابل ورسې ژورنالیستان ته ویلو سکمرې می خواته کې او امریکایان به خي وزن له افغانستان دا خبره کولستم وکي د ولست اخلاص ولست سردری
بسم الله صاحب دا خبره ورت ځانه خبرې مکوې که سوال لري مهرباني وکي دا هیڅ ځای دا خبر نه درخه بله سوال وکي مهرباني وکي
پښتنه دا ست
اوازې مخ پروي سوال وکي
او د امریکایانو غوښتنې ولې نه دي چاته څرګندې سوې دا خو یو طرفه وي د موږ لخوا دویم داسې که دا د موږ لخوا په اصلاح د لویې جرګې د ګډونوالو چې څه تصیب کړي دي یا غواړي دوی دا که امریکا مثلا سر ته ونه رسوي کوم زورور به پرې ومني یا مثلا کوم محکمې ته به کشت
صحیح بله ودان بل اوریدونکی هم لرو بیا میلمنو ته ځان معرفي کوي ازادي راډیو تشناس
السلام علیکم
وعلیکم السلام دلارام صاحب
سلامونه او احترام تاسو ته محترم مېلمنو ته وړاندې کوم. جناب کاروان صاحب یو نظر لرم.
مهرباني.
زما په نظر افغانان چې هر څومره د نړۍ سره ځان نږدې کړي هغومره د روپۍ حیثیت نوم خبرې تر یو ځایه پرې ورسېږي، او که د نړۍ څخه لیرې واوسېږي هغومره به دوی بیا حیثیت د خبرې دې ځای ته نه رسېږي، روپۍ دې هم بې قدره وي، څوک دې په باک نه راوړي. زما په نظر تر هغه وخته پورې چې افغانان د نړۍ سره نږدې نه شي دوی به بې قدره وي، په پردیو ملکو کې به ورک وي، د غلام د مرې حیثیت به لري، د پښتون کې څوک به نه لري، هر څه چې په دغه قهر چېرې
و
همچنان برخی از شنونده های رادیو آزادی در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود تبصره های گذاشتن و گفتن که خب اینا من نامایشان هم میخوانم و فشرده صحبت هایشان هم میگم. فریده سهیم، محسن رستایی، شفق حقانی و سفر حقانی میبخشن و نگار هادی، اینا گفتن که امیدوار هستن که در این جرگه به نتایج دست یابن اشتراک کنندگان، البته لوی جرگه عنعنوی که به نفع مردم باشه، و تعدادشان هم گفتن که مطمئن نیستن که اینا به یک نتیجه برسن. نظر اونا را هم شریک ساختیم امرویتون. بین از نظر آقای وطن دوست شروع کنیم و بشنویم که اینا گفتن. اگر سعادت صاحب شما شنیدین سوالشانه، میشه که من تکرار نمیکنم، کوتاه برشان جواب بگوین، بازم صحبت ها را ادامه بدیم.
پختن هم دستی واسی که چیر تا منگا افغانستان که متحده ایالات سره دغه تړون کوو اصلی که آیا دا با افغانستان که دایمی جنگ بنسټ کی ندی، یعنی جنگ با توجیه کی؟
بله، دولت مستوالو تا
بله، مخالفین مسلح بله
بله. و اصلا دغه جرګه کې چې دوه مسئله مطرح شوې، یو هم د متحده ایالاتو سره، یوازې متحده ایالات نه، د بحث د پایل نه باید یاد کړي وای چې اروپایي ټولنه ده، انګلستان ده، استرالیا ده، ناټو ده، دغه ټولو هیوادونو سره فرانسه ده، افغانستان به ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي. دغه تړونونه بیا خصوصا د متحده ایالاتو چلته باید سرتیری د 2013 کال نه وروسته پاتې شي. دا به څنګه کېدای شي؟ آیا په افغانستان کې به د دایمي جنگ بنسټ کېږي که نه ډبره کېږي؟ همدغه یو پوښتنه هم فکر کوم د جنگ د ګډونوالو نه همدغه مسله وه چې موږ ته کوم تهدیدات متوجه دي. دقیق یو تهدید همدغه داخلي دی، او یو تهدید بل دا دی چې په افغانستان کې به یو استخباراتي جنگ پیل شي د سیمې او د ګاونډیو. دغه اجنډا به چلته مطرح هم شوې چې یو به ستراتیژیک تړون وي، بل به مذاکرې د اصل نه یا د سول نه حمایت وشي که ونهشي یا چا سره وشي. موږ نقد همدا و چې دغه دواړه موضوع متضاد موضوع دي، یعنی موږ په عین حال کې طالبان او امریکایان نشو خپلولی، یو به یې موږ منو بل به یې نه منو. مثلا که چیرته موږ دا تړون لاسلیک کوو، موږ باید نورې لارې چارې ولټوو. همدغه ستراتیژیک ملګري چې موږ متحده ایالاتو په سر کې واقع کیږي، انګلستان او ناټو او اروپایي ټولنه او څوک څوک، دوی باید په پاکستان باندې ډیپلوماتیک فشار او نور وسایل چې دوی په لاس کې لري داسې کار وکړي چې د مخالفینو هغه منابع
یو شمېر خلک داسې نظر لري وایي له امریکا سره ستراتیژیک تړون به دا ګټه ولري د افغانستان لپاره چې د افغانستان د ګاونډیانو زړه به نور صبر سي له افغانستانه. دوی وایي تر اوسه پورې هیله لرله چې په 2014 کال په پای کې به خارجیان وځي او افغانستان به بیا هم دوی ته پاتې کیږي، لکه څنګه چې په د نویمې لسیزې کې پاتې شوی و، بیا به مداخلې پکې کوي. او کله چې وایي دوی تړون لاسلیک کړ نو زړه بې صبر شي، ځکه به نو دې نتیجې ته ورسېږي چې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي.
بله، دا یو برداشت دی، یو تحلیل داسې هم دی. ځینې کسان په دې باور دي چې ایسای په افغانستان کې جنگ دی او ان جی او په شکل باندې حمایه کوي، اصلي ډونران هم همدا خلک دي چې اوس موږ سره تړون لاسلیک کوي. کله چې یو خوشبینی همدا ده چې کله موږ دوی سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو، اوتومات به نور مخالف ختمیږي. هم دا انګېرنه دي چې په دې باندې نشي کېدلی سړی ځان قانع کړي. یو بله مسله چې ده، اوس که دا تړون د لسو کلو لپاره وي، یعنی لس کاله کوي، لس کلو کې خو بیا هم دا سیمه او ګاونډي هېوادونه باید خپل وروستی ځواک وکاروي د دې لپاره چې راتلونکي کې د تړون د دوام یا د بیا انعقاد هغه زمینه له منځه ویسي. اوس داسې فکر وکړئ چې همدغه تړون وسو، طالبانو مخالفینو په مجموع کې دا ویلي که چېرته بهرني دلته افغانستان کې پاتې کېږي موږ جنگ ته دوام ورکوو، دوی دې ووځي موږ مذاکره کوو. البته دوی چې په خپله خبرو کې څومره روښانه دریځ لري هماغومره پرې عمل کوي که نه، دا خو د انتقال په پروسه کې معلومه شوه چې هماغ ځینه بهرني ووتل، دوی هلته خپل جنگ ته شدت ورکړه. اما په هر صورت یو شرط دی د دوی د مذاکرې لپاره. اوس چې کله موږ دا ستراتیژیک تړون لاسلیک کوو اوتومات هغه شرط له منځه ځي. زما خپل نظر دا دی چې بیا به په پاکستان باندې په ایران باندې فشارونه ډیریږي او طالبانو ته هم د ادغام لپاره یو موسسه پاتې شي لکه د سولې عالي شورا، او هم بیرون د افغانستان په قطر کې ابل ځای کې چې په دې باندې توافق هم شوی وي یو روښانه ادرس وي چې د یو خواته نه فشار وي، د بله خواته نه البته په پاکستان باندې او دلته داخلي مخالفینو باندې هم، او بله خواته نه د هغې ورته خلاص وي دوی د وروسته د مذاکرې نه د عدلي او قضایي مسؤلیت ولري چې موږ وشو کولای دغه پروسه کامیابه کړو. او په دې باید فکر شوی، که چیرته په دې فکر نه شوی دا تړون موږ لاسلیک کوو بالکل دا خطر شته. او د سوال دومه برخه یې دا وه چې دا جرګه شوی نه وای هلته د دوی ژوند په خطر کې دی. زه داسې فکر کوم چې دا خطر دا تهدید شته، اما د افغانستان په قضایاو کې که موږ همدغومره وویرېږو که همدومره عقیم نشیني وکړو لکه څنګه چې په خبرو کې مخکاري موږ له دغه اوره نه شو وتلی، مجبور استو ریسک ومنو. او بیا د دولت وظیفه هم دا ده دغه خلک چې بیرته ستنیږي خپلو سیمو ته د دوی د امنیت د تامین په برخه کې باید دولت ډېره همکاري وکړي، ډېر کوشش.
بله صاحب، تشکر. سعادتی صاحب، شما چی نظر دارین در ارتباط های ای پیمان های همکاری، سند های همکاری های استراتژیک که افغانستان به امضا میرسانه با ایالات متحده و برخی از اطراف دیگر، ای آیا مخالفین مسلح را تشویق میکنه یا قسمی که شنیدیم شاید باعث ازش شوه که کشورهای همسایه افغانستان و همچنان مخالفین مسلح به با این باور شن خب حال اینا هستن در افغانستان، بیاین که رای صلح در پیش بگیریم؟
خب ما بر اساس یک اصول گپ میزنیم. طبیعی است که مخالفین مسلح دولت افغانستان علاقمند نیست، راضی نیست که با کشورهایی که اونا امروز در افغانستان حضور دارن و عملا با مخالفین مسلح افغانستان داخل جنگ است، اونا علاقمند نیست که حضور از اونا در افغانستان دراز مدت شد. اما ما به حیث میگیم، وقتی میگیم بر مبنای اصول گپ میزنیم، اصول در دنیای جدیدی است که ما چون در قالب یک نظم جهانی زندگی میکنیم و یک جزء بسیار کوچکی از نظام بسیار بزرگ جهانی هستیم و امروز نفس انعقاد پیمان ها و قراردادها در ذات خود یک چیزی معمول هست، چیزی متعارف هست و یک چیزی است که در بسیاری از موارد ضروری هست. و از سوی دیگر اگر قرار باشد که نیروهای خارجی در افغانستان، مخصوصا نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان بمانند، چی بهتر است که در قالب یک رابطه مدون و تعریف شده اینا بمانند. اگر قرار باشد بمانند، مثلا در ظرف 10 سال گذشته بسیاری از مشکلات که خلق شد چون ما در موقعیتی نبودیم، دولت افغانستان در موقعیتی نبود که با آمریکا به حیث دو دولت کاملا مستقل و تا جای از لحاظ حقوقی همسنگ و هموزن اینا بتونه روابط خود تعریف بسازه در قالب یک سند مدون و رسمی و الزام آور. و حال که قرار هست رابطه ما دوام پیدا بکنه، خوب است که این رقمی تعریف شد. اما این به این معنا نیست که ما گفته باشیم که بیاین این پیمان را عاجل امضا بکنین. این تصمیم دولت افغانستان هست و تصمیم رئیس جمهور افغانستان هست.
سعادتی صاحب، در نهایت اگر شما شورای ملی یمی پیمان را تایید میکنین و این توسط رئیس جمهور به امضا میرسه با طرف ایالات متحده آمریکا، پیش از این هم از سندهای همکاری های استراتژیک یادآور شدیم، در نتیجه چی تأثیر میتونه بر وضعیت افغانستان داشته باشه؟ چی تأثیر میتونه بر مخالفین مسلح افغانستان داشته باشه یا همسایه‌ای را که شما و حکومت افغانستان به مداخله در امور افغانستان متهم میکنین؟
خب ببینین، نفس مداخله کشورهای همسایه باید دو بحث، این بحث را هم جدا کرد، یکی مخالفین مسلح دولت افغانستان هست و یکی کشورهای همسایه هست. اساسا باید به کشورهای همسایه به ایران و پاکستان این چانس داده نشه که اونا در مواردی که او اصولا از لحاظ تصمیم گیری منحصر است به دولت افغانستان اونا بیایه مداخله بکنه و امر و نهی داشته باشه و در این موارد اونا تأثیر گذار باشه، چون به هر حال آنچه که در افغانستان مهم هست منافع ملی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان و امنیت، تأمین امنیت و ثبات و ایجاد یک نظام دموکراتیک و قانونمند در افغانستان هست. از این جهت ما بعد کشورهای همسایه را بسیار جدی نمیدانم و حتی اگر آمریکا صادقانه با افغانستان همکاری بکنه با حیث یک متحد جهانی همکاری صادقانه بکنه، من احساس میکنم که دست ایران و پاکستان در قسمت مداخله در بخشای مختلف افغانستان کوتاه‌تر میشه. اما بحث مخالفین داخلی واقعا یک بحث جدی هست، این را باید ما از بحث همسایه‌ها جدا بکنیم و در این قسمت دولت افغانستان باید با یک سیاستی جدیتر و سیاستی سنجیده‌تر پیش بره و من شخصا به حیث یک شهروند موافق نیستم که وقتی بحث مذاکره با طالبان مطرح میشه دولت افغانستان دولت پاکستان را به عنوان آدرس تعیین بکنه، چون به این معناست که ما بخشی از مردم افغانستان را به هر حال طالبان بخشی از مردم افغانستان هست یا بخشی از مسائل جنگ و صلحی که در داخل افغانستان هست این را واگذار بکنیم به یک دولت همسایه و مثلا آقای رئیس جمهور پاکستان را آقای زرداری را بیایم در عرض آقای کرزی مطرح بکنیم در امور داخلی افغانستان. من معتقد هستم که بحث مذاکره با طالبان اگر امکان پذیر باشد و اگر طالبان حاضر باشه با این دولت با مذاکره بنشینه باید طالبان با عنوان یک واقعیتی موجود در درون افغانستان به رسمیت شناخته شود و با اونا صحبت شود، اما کسایی که حمایت میکنه اینا را از بیرون مرزها مثل دولت پاکستان و بعضی از دولت‌های دیگه سر اینا فشار مشترکی منطقوی و جهانی از رهبری افغانستان آورده شود که اینا دست از مداخله در امور افغانستان برداره و اجازه بده که موارد جنگ و صلح در افغانستان توسط دولت افغانستان و مردم افغانستان حل شود. من فکر می‌کنم این دو بس کاملا از هم جدا است و تأثیراتش اگر دقیق مدیریت شود و اگر جامعه جهانی در روابط خود با افغانستان صادقانه رفتار بکنه و فکر میکنم تأثیرات منطقویش به ضرر افغانستان نخواهد بود حداقل.
ډیر مننه سعادت صاحب، تاسو په دې مسئله کې څه نظر لري؟ دا دوه مسئله په دودیزه لوی جرګه کې مطرح شوې، یعنی یو شمېر کسان ویل چې له پاکستان سره د خبري وشي، یو شمېر ویل چې نه باید له وسلوالو مخالفینو سره خبري وشي، تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟
مری ولی ګل مخلص هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت همین سوال کرده.
اصلا دغه پاکستان سره خبرې فکر کوم رئیس جمهور په یو ډیپلوماټیک تاکتیک په توګه وکړول، هغه وخت کې د رئیس جمهور دا خبره د وساره باندې د مرګ نو ورسته شو په داسې حالت کې چې د متحده ایالاتو سفارت هم په کابل کې د اقانی شبکې تر برید لاندې راغی او پاکستان په دې تورن شو. رئیس جمهور په یو ډول باندې وغوښتل حتی ادا وکړله چې د طالبانو د تمویل اصلي مرجع او په مجموع کې د مخالفینو امن ځای پاکستان معرفي کی او پاکستان یو مداخلهګر هیواد او پیژنی نړۍ په سطح باندې دنیا ته. د رئیس جمهور هدف دا و، اما وروسته دا خبره تلاړله اوس هم فکر کوم چې دا خبره کدی حکومت له ادرسه استعمالیږي دا په دې معنی نه ده چې پاکستان سره کینیال ته پاکستان به خپل شرایط وړاندې کوي چې اوس هم د طالبان محروم ماتبه په مقابل کې د ما دغه په خپل بهرني او داخلي سیاست کې به دغه اجنډا یې مالی دا چانس پاکستان ته څوک نه ورکوي هیڅکله. اما دوی غواړي په یو ډول باندې پاکستان په ډیپلوماټیک عرصه کې تجرید کې واقع کی د دغه ټولو مسائل او قضایا او حوادثو چې په افغانستان کې دا شی روان دي دغه مسول پاکستان معرفي کی. دقیقه خبر هم دا ده، ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې موږ چې کله ستراتیژیک تړون لاسلیکو منګ لدین ورستا په طالبانو سره د یا په مجموع کې مخالفینو سره کم سیاست مو چې ور کړی وو هغه باندې په مخ نه شوتلای. منګ مجبور یو خپل هڅه په دوه برخو کې متمرکز کو. اول همدا خپل ستراتیژیکو ملګرو په مرسته منګ باید په پاکستان باندې هغه واقعي یا رښتینی فشار راوستلی وو شو هغه څه چې منګ اندېښمن کوي هغه دا ده چې متحده ایالات لدین ورسته موږ سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. حال دا چې پاکستان سره یې د ډېرې پخوا کلونو کلونو رئیس دا ستراتیژیک تړون درلوده او حتی پوځي اډې هلته درلودلې. اوس مهمه خبره دا ده چې همدغه متحده ایالات موږ سره په دې برخه کې څومره ملتیا کوي او دا د انګلستان یا استرالیا یا اروپایي ټولنه چې طبیعي ده دوی فشار راوستی سي. کله چې په دوی باندې فشار راوستل سو د دې ترڅنګ یوازنۍ لاره داسې باید همدا نه شي دلته هم په داخل کې فشار راوستل سي په نظامان کې د ادغام یو موسسه یعنی څوک چې په خپل خوخه وسلک دي د افغانستان اساسي قانون باندې د غرضښتونو باندې باور لري بیرته باور پیدا کوي راځي هغه لپاره د هم د قضایي مسؤلیت زمينه مسايده شي تر ادلي او قضایي تعقیب لاندې نشرات ران شي بل یو د مشرانو لپاره ک فشار هم پی راځي به هر هغه چې هر هیواد وي یو د سي ادرس دوی تر تعقیب لاندې ران شي د مذاکرې او مکان وي چې دوی وشي کولای ورسره مذاکره وکړي. په دغه حالاتو کې زه فکر کوم موږ کولای شو چې دغه دوه مسلې سره جمع کو غیر له دینه که موږ داسې فکر وکړو لکه نن چې دا مسایل په جرګه کې مطرح کېدل ځینو سي بلاقاعدو شرط موږ باید مذاکره وکړو او دا تړون هم لاسلیک کړو. فکر کوم چې تړون دا اوس د طالبانو خصوصا په دغه ټیټ ردیف کې د دوی په اصطلاح د جهاد انګیزه نور هم قوي کوي. له دې نه وروسته په دې جنگ کې دوی نور هم جدي کیږي د سیمې او د ګاونډیو مداخله په دې مسله کې نور هم حساسه کیږي ځکه د تړون عمر لس کاله دی. فکر کوم موږ دا رقم هغه څه چې غواړو لاسته نه شو راوړلی.
یو مسله چې ما غوښتل له سعادتي صاحب څخه یې وکړمه ځکه چې دوی د ولسي جرګې غړیتوب لري. د کله چې ولسمشر کرزي افتتاحیه وینا وکړه دودیزې جرګې ته نو په هغه وخت کې ځینې شرطونه یاد کړل لکه د شپې په مخه د عملیاتو د بندېدو د خارجي زندانونو د سپارلو مسله. د کرزي له څرګندونو وروسته ځینو امریکایي مقاماتو وویل چې افغانان ډېر سخت شرایط شدي او د داسې شرایطو د ښودلو په صورت کې ممکن دا خبرې د دواړو خواو ترمنځ بریالۍ نه شي. خو نن چې د جرګې کومه پرېکړه اعلان کړه د دې شرایط تر د ښاغلي کرزي تر شرایطو هم سخت ول
سختار
نو سعادتي صاحب څه فکر کوئ چې په ولسي جرګه کې به هم همدغه شرطونه تایید شي اکثریت پې تایید کړي او که نه فکر کوئ چې ولسي جرګه به لا سخت شرطونه کیږي؟
ببینین با ولسی جرگه افغانستان تا هنوز به حیث یک نهاد دولتی یا نمایندگان مردم افغانستان در قسمت تنظیم و ترتیب اسناد سند مشوره صورت نگرفت، اما لحاظی که از زمانی که به لحاظ پروسیجر یعنی پروسیجر قانونی سند در ولسی جرگه بیاید در او زمان باز فرصتی برای تعدیل و تنظیم و دستبرد اینا باقی نیست، چون ما وقت پیمانهای که بین دو کشور به امضا میرسه صلاحیت ولسی جرگه یا رد است به طور یک کل این کمپلیت رد میکنه به دلایل یا در کل را تایید میکنه، یعنی مثل قانون نیست که شما بتونین در ولسی جرگه سر از او بحث بکنین و بعضی موادش را تعدیل بکنین و بعضی شرایط اضافه بکنین. به هر حال چیزی که مطرح شدی بود که داشتن زندان های موازی در افغانستان توسط نیروهای بین المللی و نظر یک چیزی هست که با او میتونه با موافقه برسه دولت افغانستان و ایالات متحده و خوب است که زندان وجود نداشته باشه در افغانستان، اما چیزی که بسیار پیچیده هست که معلوم نیست به چه شکل میتونه با موافقه برسه حملات شبانه است. تلاشی خانه ها هم باید قطع شوه و ای هم امکانی به موافقه رسیدنش هست. حملات شبانه چون به یک شکلی ارتباط میگیره با جنگ نیروهای بین‌المللی در افغانستان با تروریسم یا اونایی که خودشان به او دلیل به افغانستان آمده، اگر قرار باشه اینا بسیار محدودیت برش خلق شوه که نتانه اونجایی را که احساس میکنه که برشان تهدید هست برای منافعشان حمله نتونه سر ازی، ممکن است یک سلسله مشکلات به وجود بیاید، اما باز هم بستگی داره به این که دولت افغانستان چگونه میتونه مدیریت بکنه. اگر به نحوی مدیریت شوه که توسط یک ستاد مشترک یا به رهبری دولت افغانستان حملات شبانه اینا صورت بگیره به نظر معقول خواهد بود. در غیر از او اگر یک محدودیت خلق نشه به یک شکلی محدودیت قانونمند که هم به مبارزه با تروریسم ضربه واسه بارد نکنه از یک سو و از سوی دیگه بر مردم افغانستان مشکل ایجاد نکنه و بر حاکمیت ملی افغانستان سوال را متوجه نسازه معقول خواهد بود. به هر حال این چیزی هست که به حکومت افغانستان برمیگرده و به شورای ملی چانس فعلا نخواهد بود تا هنوز به شورای ملی کدام مشوره ای قسمت صورت نگیرد.
بله همچنان در هیچ مشوره داده شده و گفته شده که باید تمام سندهایی که پیش از این میان حکومت های انتقالی و موقت و سایر دوره ها که در سال آخر امضا شده باید فسخ شود با امضای پیمان استراتژیک یا سند همکاری های استراتژیک. در این مورد چی فکر میکنین؟ چی تاثیر خواهد آمد در وضعیت؟
خب او ناگزیر است که تمام اسنادی که امضا شده به یک نحوی ارتباط داره به نحوی عملیات ها به نحوی کار و حضور نیروهای بین‌المللی و نیروهای ایساف در افغانستان. من فکر میکنم که به هر حال با امضای سند استراتژیک اگر قرار شوه امضا شوه اگر به نهایت برسه یک بخش از او اسناد به طور اوتوماتیک ملغا میشه چون او اسناد بخشای از او اسناد بسیار به شکل یک جانبه و غیر متوازن دست نیروهای بین‌المللی در افغانستان در بخشای مختلف باز گذاشته و طبیعی است که آنچه که در این سند به امضا خواهد رسید به یک شکل احتیاط بیشتر صورت خواهد گرفت و محدودیت های بیشتری در ابعاد مختلف به وجود خواهد آمد. اما یک بخشی که دینجا ممکن لاینحل باقی بمانه ایست که این سند امضا این سند به هر حال با یک کشور میشه با ایالات متحده آمریکا و بخشی از او اسنادی که قبلا تنظیم شده و امضا شده با در واقع با نیروهای بین المللی آیساف است که آیساف غیر از نیروهای آمریکایی است. این مشکلی هست که موجود خواهد بود و ممکن است دولت افغانستان از طریقای دیگه بخواهد این مشکل را حل بکنه که ایرای البته خال بحثی است که تا 2014 ایرای بین‌المللی میبره و این سند هم بعد از 2014 رسمیت پیدا میکنه که در صورت ممکن است همی امضا و از اسناد قبلی به طور اتوماتیک از اعتبار خارج شود.
بله صاحب ډیر زیات مننه. امریکایی مقامات البته ویلی دی چې دوی علاقه لري چې دا تړون یا سند د بون تر کانفرنس مخکې لاسلیک شي چې د جون چې د دسمبر په 15 منیټه دا غونډه جوړی شي. سعادت صاحب مخکې هم تاسو هم سعادتی صاحب دواړو اشاره وکړه چې دودیزې لوی جرګې په څلورمه ماده کې فکر کوم چې اشاره شوې وه چې افغانستان دې د ملګرو ملتونو د منشور له شپږمې مادې یا آرټیکل څخه وایستل شي او که اشتباه ونه کړم اووم ته دې داخل شي. که په دې برخه کې یو څه نور رڼا واچوي چې د دې منظور
څه اومه ته وستل شش شپږم ته داخل شي
شپږم ته داخل شي
دا هغه ده. بله و د شپږم فصل مسله ده د مستقل هیوادونو ترمنځ هغه خاص تړونونو لاسلیک کول دي چې په دنیا کې دوه دي ډیر هیوادونه لري په خپل متحده ایالات یوازې په همدغه نظامی برخه کې یو سلو دیر شو هیوادونو ته وشت مورد دایمي دي نورې موقتی دي دوی دا تړونونه لري مته د غربي اروپا په ډیرو هیوادونو کې شته. همدغه هم زمان چې موږ سره دا تړون باندې بحث روان دی تاسې خپله په مطبوعاتو کې واورېدل چې استرالیا ته هم د دوی پوځونه روان دي 2000 په حدودو کې. یعنې دغه بحث دی کېږي د دواړو هیوادونو هغه نړیوال اعتبار ته پکې مساوي احترام درناوی ست په شپږم فصل کې. اما اووم فصل کې چې دا بیا هغه سر کې چې تاسو ته وویل شول دغه د استقلال رنګ د موږ لپاره کمرنګۍ کیږي او یو ډول د قیمومیت مسله مطرح کیږي چې یعنی حتی په نړیوال صلاحیت کې په داخلي چارو کې چې دا اوس لکه چې موازی ادارې شته لکه پی آر ټي او دا بیا یو ډول باندې خپل مشروعیت پیدا کوي او د نړیوال سیاست په اعمال کې د تړون له مخې که چېرته په اووم فصل کې وشي هم موږ باندې محدودیتونه وضع کیدای شي. د دغه په اساس باندې د افغانستان فکر کوم چې د امنیت شورا دریز هم په دې کې همدا و چې هغه اولو مذاکرو کې دا خبره شوې چې موږ به د یو بشپړ اعتبار لمخې چې تاسو سره به په یو موازي کرښه کې د یو هیواد په توګه مطرح کیږو دغه تړون تاسو سره لاسلیک کوو د مساواتو اصل په همدغه شپږم فصل کې دی فکر کوم مهمه خبره په دې کې همدغه
بسیار زیاد تشکر آل با آساس تا پایان برنامه هم نزدیک میشیم بیاین که نظر شنونده رو بشنویم که اینا چی میگن در مورد همین مشوره هایی که داده شده یا این قطعنامه ای که صادر شده بفرمایید شب رادیو آزادی است برنامه زیر آسمان کبود
سلام علیکم
علیکم
سلام پوښتنه مې سروان صاحب درته د ساده صاحب څخه چې چېرته دغه تړون چې د امریکې سره د افغانستان په منځ کې دا نور تړونونو سره توپیر څه ده چې دومره جرګې راغوتې او بل دا چې دا تړونونه به څومره وخت لپاره دا یو د اخېستونکي د ازادۍ د ډېر اورېدونکي چې دا معلومات مېسته چې دا تړونونه به څومره وخت لپاره او بله دا چې کوم مخالف ورانه چې کومې خبرې کړې یو ګټه څه وه چې ویل چې دا قانون نه کړتې خپل ګټې کې لري او بله دا چې دومره امریکا دې په ماضي د افغانستان د لویې جرګې وړاندې کړې دا چې دوی مني دي چې ګټه څه ده امریکا دومره هغه مصارف په توګه لري ګټه به څه شي د امریکا دې جرګې هغه دې چې دلته
پاینال کې څو پښتنې وي چې ټولم ځواب غواړي بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم ساروان صاحب تاسو قادر حبیب صاحب درنو من منو قادر من اوریدم کو تسلامی من کی هلی وړاندې کوم هی وادوال خبر خیر نه مننه غره
مهرباني
ال قادر من من منو خدا پښتن لرم خاص کر سعادت صاحب نه چې هغه مادي چې د افغانستان له طرفه په دغه تړون کې وي هغه خو ذکر شوی وي د جرګوالو لپاره او کوم چې د امریکا له طرفه وي هغه خو نه ذکر شوی نو آیا دغه پریکړه چې د جرګوالو وکړه د تاسو په ان باندې دا لنده پریکړه یا په اصطلاح په لندو سترګو باندې پریکړه نه وه او بل دغه جرګوالو چې کومې پریکړې وکړې خاص کر د مهاجرینو په باره کې یا د سولې په باره کې یا د ستراتیژیک تړون په باره کې دا تقریبا تر یو بریده پورې ډېرې ښې وې خو د سولې په باره کې باید زه ووایم چې نېغ په نېغه باید طالبانو سره خبرې وشي ځکه هغه د ما په اند باندې د کوم دولت له لاسه لاندې کار نه کوي او بله خبره د ستراتیژیک تړون په اړه باندې دا کوم چې په دې کې چې کوم مواد راغلي وو آیا دغه اوس کرځای که دا جرګه ونه مني مثال دا پرېکړې ونه مني کرځای کولی شي چې په خپل سر باندې دا تړون لاسلیک کړي او که نه
تشکر سر یک شنونده دیګه هم داریم باز به مهمانای ما بریم وقت برنامه کم از بفرمایید
مهرباني وکي
سلامونه نه کړی تاسو سلام علیکم اعظم ټول مانا سره د خدمت یاب دا سوال نکاو د ستراتیژیک تړون په اخیری مرحله کې د دې وخت لاس خبر یو بل مثال د خپل توراره چې د طالبان ته خو تقریبا هر ګونه زمينه مساعد سره سره بارہ کې یلا مان لا پاتې شوار لري چې امریکایان یو ځای هم ته مصاله زمينه مساعد سره یعنی امریکایان هم ځي خو دوی هغه نمانی یعنی دغه نه سره په ساده ټول افغانان پوه سو مسولین چې طالبان د سن صلاحیت نه لري یعنی ګونه صلاحیت نه لري
صحیح ډېره مننه دقیق صاحب وخت چون کم لرو که لنډ لنډ ځوابونه ورته وویل شي سعادت صاحب لومړني اوریدونکي ته احمدزی و چې له لوګر څخه یې ټلیفون کړی و وایي له نورو تړونونو سره د دې توپیر سره چې دا د دې لپاره جرګه دایره شوه او بیا به ولسي جرګې ته هم وړاندې کیږي
ښه تړونونه خو په مجموع کې باید د اساسي قانون نویمې مادې پنځمې فقرې له مخې ولسي جرګې ته په مجموع کې ملي شورا ته ورشي اما د دې تړون مسله خپله د ولسمشر لپاره ډېره مهمه وه ځکه دغه تړونونه ډېر هیوادونه چې کړي په لنډمهالې کې دغه هیوادونو په نفع وه ما په اوږدمهالې کې کله چې دا د دایمي اډو مسله کې مطرح کیږي البته اوس خو دا لس کاله ده او زه باور لرم دا به اوږدیږي بیا ځینې مشکلات پیدا کړي لکه په جاپانو کیناوا کې چې دی یا په جرمنی کې دی یا په سعودي کې د صدام د سقوط نه وروسته دا امریکایي پوځیان دلته پاتې دي اما دغه هیوادونه ورته اړتیا هم نه لري بلکې مشکل هم ورسره لري فکر کوم د جرګې پر راغوښتلو سره رئیس جمهور یو ډول د تاریخي مسؤلیت د تقسیم یا د ویش مسله مطرح کړله ډیره تر دې چې مشورې مسله وه بل څومره وخت خبرې په دایمي اډو کې کومه بحث وکړو دوی خو اصلاس کاله ویلي حد اقل 50 کاله یې حد اکثر 99 کاله ځکه د 99 کال نه نه اړي کسلو کلو پورې هیواد په لاس کې بل خا د بل هیواد خاورې د نړیوال تعامل لوخه هغه ادا کولای شي چې یعنی د اصل څښتن هغه حق د اسقاط سره مواجه کېدای شي د مور زمان مسله ده بل د جرګې شرایط منلو ته متحده ایالات ته اړ دي. دومره شرایط وضع سول مخکې دا خو تاسې انانس ورکړه چې متحده ایالات ته د ولسمشر کرزي شرایط سخت معلوم شوي او دا 50 یا 250 موارده چې جرګې مطرح کړه. زه په دې باور لرم چې متحده ایالات به هېڅکله دا ونه مني. هغه مواردو باندې ما د بس په سر کې ځینې خبرې وکړلې چې مثلا د خپل د عدلي او قضایي تعقیب مسله د امریکایانو ته د منلو وړ نه ده. او بلې نورې پوښتنې دا وې چې د متحده ایالاتو د لوري غوښتنې ولې مطرح نه شوې. متحده ایالات ظاهرا کومه غوښتنه نه لري چې هغوی تروریزم سره د مبارزې مسله مطرح کوي. هغوی د همدغه نړیوال مدیریت لپاره دلته راځي. اما هېڅکله په دې تړون کې او یا افغان حکومت ته په صراحت دا خبرې نه شي کولای. اوس دوی دلته راغلي وایي چې دغه خاوره ته مونږ خاوره تر برید لاندې راغله. د سپتمبر 11 حادثه مونږ په نویو کلونو کې افغانستان یوازې پرېښی او بیا هغه اشتباه نه کوو غواړو دلته پاتې شو. اما په مجموع کې د دوی تګلاره دا ده هر هېواد ته چې دوی تلي بیا نه وځي. مثلا عراق کې بیا دوی پاتې شي. او بل د جرګې پریکړې ړندې وې. دا جرګې پریکړې به ومنل شي یا به ونه منل شي. جرګې یو انعکاس د غوښتنو درلوده د افغانانو. زه فکر کوم چې د اکثره غوښتنې موږ لپاره منطقي دي. موږ ته د منلو وړ دي او موږ حق لرو چې خپلې غوښتنې ولرو د یو ملت په توګه د یو دولت په توګه. اما دا چې بیا موږ دغه غوښتنې څومره د ملي د متحده ایالاتو د ملي منافعو سره په مطابقت کې راځي موږ په هغو مطابقتونو باندې دا چې تضاد منافع مطرح کیږي بیا نه موږ غواړو نه هغوی غواړي.
تشکر صاحب. سعادتی صاحب یک شنونده ما گفتن که خب مفاد امریکا چیز که همه این مصارف به پذیر اردوی ما را موزر به تا پولیس ما را و و و خب بر امریکا چی برمیگرده از این؟
البته بسیست که خب این شرایط این جانب بوده که اگر اول خوب باید واضح شوه که ما فعلا بحث اصلی مخالفت اینا با لوی جرگه مطرح نیست. سر شرایط بحث میکنم. وقتی شرایط میگیم به معنی این نیست که ما لوی جرگه را به رسمیت شناختیم چون ما مخالف بودیم قبلا. بحثی است که شرایط از این طرف مطرح شده و اونا ممکنه شرایط خود داشته باشه. ولی خب طبیعی است که هر کشوری اگر بخواد با کشور ثانی معاهده امضا بکنه اونا منافع دو جانبه مطرح میشه. به هر حال من فکر میکنم برای آمریکا برای منافع کلانی که در منطقه دارد و در خاورمیانه بزرگ دارد، حضور آمریکا یا در این منطقه میتونه مصارف مالی اونا را از لحاظ منافع سیاسی کلانی که در سطح منطقه و خاورمیانه بزرگ دارد اونا را توجیه میکنند. به هر حال آل وضعیت به گونه است که آمریکا اگر در منطقه حضور نداشته باشه منافع آمریکا در منطقه و در خاورمیانه بزرگ مورد تهدید قرار میگیره. از طرف برخی از کشورها رقیبای منطقوی و جهانیش این واضح است. اما ما به دنبال منافع آمریکا نیستیم که اینجا آمریکا چی منافع داره. اون چی که برای ما مهم است به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت، به عنوان یک دولتی که به روابط سالم و سودمند با جهان نیازمندیم و این جهان منحصر به ایالات متحده آمریکا نیست، با کشورهای مختلفی که قصد دوستی و ارتباط متقابل دارم، ما نیازمند هستیم که با اونا ارتباط برقرار کنیم. اگر قرار باشد که اونا خواهان ارتباط شوه با افغانستان، با خواهان انعقاد پیمان شوه، باید دولت افغانستان شرایط خوده و دغدغه های خوده و خواست های خوده مطرح بکنه و در درون از اون پیمان هم گنجانده شوه.
تشکر. اسدالله سعادتی عضو ولسی جرگی افغانستان و عبدالستار سعادت، دو سعادت داشتیم البته هفته پیش هم در این برنامه و در همین و در این هفته هم. از اردوی شما جهان سپاس که وقتان در اختیار ما و شنوندای رادیو آزادی گذاشتین. شنوندای عزیز برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
چکر بود جانم که زما کولی جهان ندی و دخل دنیا زوگ استا در دنیا نایا بود جانم که زما کولی جهان ندی و دخل دنیا زوگ استا در دنیا نایا دا فقیر کچھ پور کی تاج دا سکندر پروتے
ګوره د فقیر کشکول کی با د سکندر پروته ګوره د فقیر کشکول کی با د سکندر پروته ګوره د فقیر کشکول کی با د سکندر دنیا زوگی اس کا دنیا میں